دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. دا مشال اړو په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او ملي حمیرزاده هر کلی کاو په خبرونه کې په قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ کې د تازه حالاتو په اړه رپورټونو ترڅنګ شننې تبصری او مرکې هم د خبرو د کرونا وایرس په اړه تازه معلومات په خبرونو کې هم اوریدل شي چې ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ټټول اول پامو کړی د خبرونو سټو کوتا په کورم کې د ځمکې پر سر لانجه باندې د 500 ورځنیو نخته ورسته اور بند شوه. د تورخم لاري افغانستان ته د مالوړونکو گاډو مالکان او ترانسپورټران په لار د لګیدلو بندیزونو کې د نرمه غوښتنه کوي او د هند دفاع وزارت وایي د پولو د ساتنې لپاره له روس نه جنگي جازو ناخلي. تفصیل په کورمه کې د مرغۍ چې نظمه کې پسر د 15 ورځنۍ نخته وروسته اور بند شوی. لکورمه نه د قومي اسمبلی استازي ساجد حسین توري بیګه مشال ریډیو تول چې په نخته کې خېل خواوي په خبرو اترو رضا شوی دی. توري ویل اور بند سره دا وخت معاملې حل شوی خو د نظمه کې پسر د لانجه د مستقل هواري لپاره به پراتلونکو ورځو کې جرګه کیږي. د جون په 28مه پسیمه کې د ابراهيم زو بالشخیل او پاړه چمکني او ترمن زمرغي چې نظمه کې پسر وسلوالو نخته کې دوانو خواوته مجذوب لرسیدلې. چرواکي وای په نخته کې د افسي ځواک یو سرتيري په ګډون 12 کسان وژل شوی او تر سلويختو پورې جوړل شوی. په سیمه کې د ځمکه فسر لانجه په خوانې د چمخ کې هم ور باندې نخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 2,015 تر رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې له کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیر 4,500 ته لوړه شوې. په هیواد کې تر 1,10,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. تر ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې رپورټ شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 2,011 ته رسیدلې دي. هلته د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون تر مخه په افغانستان کې تر نن سره پوری د کورونا وایرس ته مثبت په خوشمیر 2,022 ته رسیدلې دي. په هغه وخت کې د کووېډ 19 ناروغي له وجې 1,500 کسان مړ شوي خو 14,100 کسان روغ شوي هم دي. د تورخم لاري افغانستان ته د مالوړونکو گاډو مالکان او ډرایوران د کورونا وایرس وباله وجې پر لاره په لګیدلو بندیزونو کې د نرمي غوښتنه کوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراج الدین شیروالی پرون مشال ریډیو تویل چې مخکې به د ورځې 2,500 گاډو افغانستان ته سامان وړو خو اوس دا شمیر 150 ته راټیټ شوی. د گاډو ډرایوران وایي تورخم ته مالونه ورسوي خو له هغه ځایه گاډي نورو ډرایورانو ته وسپارل شي. دوی غوښتنه کوي چې تر کابل او جلال آباد د دوی تخپله د گاډو د بوتلو اجازه ورکړي. د خیبر انتظامی چارواکی وای د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت پر هدایتو عمل کوي. د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تورخملار د مارچ 14مه راهیسه او تړل شو چې وروسته بیا د تجارت لپاره د می پر 18مه لزینو شرطونو سره خلاص کړل شو. هند د درې دیش روسی جنگی جازونو د نورو نه 500 معیار لوړولو تر رضا شوی. د سودا لګښت 2.4 بلین ډالر دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین او هند ترمنځ په پوله کشاله زیاتې شوې دي. د هند دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له روس نه 21 MiG-29 الوتکې اخلي او وار لمخه موجودو د 950 جازونو معیار لوړوي. حکومت د 12 روسی 13 MKI جازونو د خستو منظوري هم ورکړي چې هندوستان ایرونوټکس لیمیټډ د لایسنس لاندې به جوړیږي. د دفاع وزارت په بیان کې ویل چې د جازونو اخستل او جدید میزایلي نظام جوړول په هندوستان کې جوړ کړی تر نوښت لاندې کیږي. په بیان کې یې مقصد د ځواکونو قوي کول او د پولو ساتنه ښودل شوی. دغه اعلان د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرو اترو وروسته وشو. او د امریکا کانګرس په هنګ کانګ کې د ملي امنیت نوي قانون په غبرګون کې د بندیزونو منځوري ورکړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بیجینګ لخوا د ملي امنیت نوي قانون منځوري د وروسته په نړۍ کې بربندې تنقید شو. د امریکا سېنات د جولای په 2مه په یو خله د هنګ کانګ د خپلواکۍ اکټ ملاتړ وکړ. تر دې یو رزمخ کې د امریکا د استازو جرګې هم د قانوني مسودې حمایت کړو. دغه مسوده بیا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د دستخط لپاره ولېږل شو. د قانوني مسودې لمخه به هغه بانکونو ته سزا ورکول کیږي چې د نوي قانون عملي کونکو چینایي چارواکو کو سره کاروبار کوي. د دې ترڅنګ دا بل د چین د کمیونست ګوند هغه چارواکي هم په نخښه کوي چې د ملي امنیت قانون عملی کوي او د پولیسو هغه یونټ هم هدف ګرځوي چې د هانګ کانګ پر مظاهره کوونکو وریتونه کړي. دا تر دې د ماده مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال اړیو نو اوریدل چې مری حمیر زاده وړاندې کول. خبر مودل کو تاسو د مشال اړیو خبري غړی ته غوږی د لومړی رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د کورمې په مرغې چینه کې د ابراهیم زو بالش خیلو او پاړه چمکنیو قبیلو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر د پنځو ورځو راهیسې نښتې تر اوربند وروسته درېدلې دي. په قومي اسمبلی کې د کور میاستازي ساجد حسین توري بیګا مشال اړیو ته ویل چې په نښتو کې ښکېل خواوي په خبرو اترو رضا شوي دي. نوموړي ویل چې اوربند شوي خو د تنازع د مستقل حل لپاره په راتلونکو کې یوه جرګه کیږي. دا نښتې د جون پر 28مه هغه وخت پیل شوې کله چې یو فریق پر متنازع ځمکه ټینټونه ولګول. تفصیل د تاریخ اورګزی پر رپورټ کې وو.
د کورمې په مرغې چینه کې د زیارت په مازدیګر د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمنځ تر پنځو ورځنیو نښت وروسته ډزبندي شوې ده. د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي دواړه خواوې پر دې سره شوې چې مزید جنگ نه کوي او د خبرو له لارې د خپلې مسلې حل بروباسي. ساجد حسین توري زیاتوي د جنگ بندي مذاکرات کامیاب شول خو د ځمکې تنازع لا هم موجود ده. نو دوی به د مسلې پر امن او مستقل حل لپاره د خبرو یو بل پړاو په لنډ وخت کې شروع کوي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په یاد سیمک د نښتو رواج د اف سی ځواک یو سرتیری په شمول دولس تنه مړه او تر څلوېښتو پورې نور زخمیان شوی دی. که څه هم اوس هغلته ډزبندي شوي او خلک له مورچو راکوز شوي خو د صدې ځای مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي د سیمې امن خرابېدو لپاره بیا هم شرارت کېدای شي. نو داسې د وشي چې پوز ایف سی ځواک دی په مورچو کې تر هغې وساتي تر څو چې د فریقینو ترمنځ زیات شخړه نه وي حل شوي او بلد علاقایي صورتحال دی بحال شي او هغلته شوي ټولې قبضې دی ختمې کړی شي.
مخکې نو 27 تاریخ شپې نه بعد جوړ شوی و. نو بیا خو به خلکو ته جوش ورتي چې مړي ما وکړو زخمیان ما وکړو نقصانونه ما وکړو. خبره خو د دویم فریق ومنلی شوه. ندې کې و بیا هغه خلک هغه امن نه غواړي مغب وکړي او جنگ به زره دوباره جوړیږي او امن
په ضلع کې د مرغې چینه میرو کاڅه بشرو شرکو او یو شمېر نورو علاقو پر شاملتي ځمکو تر کالونو راهیسې د مختلفو قومونو او قبیلو ترمنځ لنجې روانې دي او په دغو کې پر ځینو د قبضې او ملکیت لپاره جنګونه په کېدو د سیمې امنې سوارې خطر سره مخامخ کړی دی. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال محمد سلیم وایي که حکومت غواړي چې سیمه په امن کې پاتې شي نو د نورو علاقو د ځمکو تنازع دې هم حل کړی شي.
چونکی مرجر شوی ده په کار ده په دې باندې ګورمنټ کار وایي چې د مسلې زر تر زره حل کی ته څومره زر حل شي څومره به د مو امن او بحالي که بیا نه حل کیږي بیا به دا مسلې دې بار بار به جوړیږي.
په 2008 کال کې شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې د امن یو لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې هغلته د ځمکو مسلې پر تجهیز بنیادو د حل کې دوه ویل شوی خو تر اوسه پر دغه عمل نه دی شوی. په یاد لوزنامه کې د ځمکو تنازع د سیمې رواج او کاغذات مال لمخې د حل کېدو خبره شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اړیته تاسو یې غوږی کده مدرکو د تورخم لالارې افغانستان ته د مال وړونکو گاډو مالکان او ډرایوران وای د کرونا وبا وایرس وبا مخنیوي په خاطر د لګیدلي بندیزونو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. دوی تور لګوي چې پر پوله انتظامی ګډوډي ده او ټرافیکي نظام هم غیر منظم دی چې د لاسه یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. ترانسپورټران او کاروباریان وایي مخکې به یې افغانستان ته زیات سامان لیږل خو اوس یې کار ډیر کم شوی دی او په زرګونو کسان بیروزګاره شوي دي. دوی په بندیزونو کې د نرمۍ او د ستونزو د هوارې غوښتنه هم کوي. نور تفصیل لسمینه د مشال اړیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اور.
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو ځلو لپاره په محدوده کچا ځنې شرطونو سره خلاصه کړل شوه. په ونۍ کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کی غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي، خود تیر پسیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراج الدین شینوار مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 ایکسپورت گاڑی افغانستان ته وړیدل، خو اوس دغه شمیره 150 گاڑو ته را پریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و، ایکسپورت انتہائی زیات و گیڑ باندې وا، او روزانه به مونږه تقریبا 2500 گاڑی تقریبا چه دا بزت اته مچ روانو. انرژي چې راغلی مونږه ایکسپورت 150 تر ورسه لس گھنٹی زدا تیم چې گاڑی لیټ کا نو لکه زدا تیم چې نل سیکل نه په بارډر باندې نوال شوی، نو دا زدا تیم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا. زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو، هغه خلک چې بچول به د ماخام د پاره د رزق او ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټرافیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډی ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وایي
او ګاډم اوس را پورې و ترپال ټیپ دی چې کوس کړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یي. ګاډه مې د کابل نه راغی، بل ډرایور راوس، هغه بل قرنتین والا ورکه قرنتین والا چې زه ورل ما ګاډه را پورې په ټول بکس کې نیم سامان شته نیمې ته کوس کړی، زه څوک ونیسم د نیوو، زه څوک نه پېژنم، څوک ونیسم په چا دعوا وکړم. په 10000 روپۍ مې حبیب ترپال په ټکسله کې اخیستی وایم چې کوس کړی دی، بد دغه مشکلات دي. او مونږه سبب مونږ نه کلینډر مونږ باید چې خپل لارې ته مونږ یو ډرایور آزاد، مونږه دا مشکل دی چې مونږ ته ډرایور یو کلینډر آزاد شي. چې کلینډر کې بیان کیږي چې ډرایور خو خامہ آزاد شي، مونږ لارې پوری وځي هر ډرایور نه پوښتنه وکړه بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وایي روپۍ رانه وړي. درې میاشتې وشو چې مونږ د دې غضب ساخته یي، درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کور مې په سترګونه لیدلی.
د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي، آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا دی چې زموږ د یو ګاډي لپاره درې ډرایوران نیولې، یو یا په افغانستان کې راولې، بل یا د ګمرک نه تر دغه پورې راولې، دلته نادرې پورې د کورنټین والا، بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چای پی خور لبوزي. نو یہ گاڑی پہ تم رمدنی در روان ولا نسما میاش کی پی رکا چڈر اور رضا چھ نزم تبل خیر پیدا شی دل دا چ تم ر کارخانی تم ر مزدور کارخل گی پہ پاکستان کی دا ٹول بے روزگار زنن کارخانی چلے گی نم افغانستان خدا سے منڈی دا چ کور ودان چ زون مال اخلی مہربانی دا وک چ دا کم مشان دی پاکستان نو وگداران دی چ سپورٹ زیاد کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه SOP یا د تجارتي حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټرافیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لرې کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټرافیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورټ ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
مشال رادیو تاسو ته غوږی خدمات کو. د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې صوبائی مالیاتی کمیشن ایوارډ دی عملی شي او له دې لارې دی د روستو پاتو زلو پرمختګ لپاره کارونه وکړل شي. دا مالیاتی ایوارډ د بلدیاتی نظام لپاره د جوړ قانون برخه دی او مقصد یې د زلو ترمنس نا انډوالۍ کمول خودل شوی دی. د تحریک انصاف حکومت په داسې وخت کې د صوبائی مالیاتی فنډ د پیسو په استعمال زور راوړي چې په خیبر پختونخوا کې هغه بلدیاتی ټاکنې نه دي شوي چې د قانون له مخې ګټونکي چارواکو ته د دې کمیشن پیسې ورکړل کیږي. پر دې موضوع د بشیر غاخ دا رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې صوبې د پخپل کچا مالیاتي کمیشنونه فعال وساتي او له دې فنډه د ترقیتی کارونه ترسره کړي. د تحریک انصاف حکومت د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د جولای په دوهمه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې دا خبره په کابینه کې د بحث په مهال راپورته شوه او اوس به دوی د صوبو سره په دې لړ کې کار کوي.
وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ
دیوی وزیر اعظم صاحب اعلان وکړ چې صوبائی مالیاتی کمیشنونه دې فعال کړل شي. د دې کمیشنونو د فعالولو سره به د صوبې په ټولو برخو کې په مساوي ډول ترقیتی کارونه وشي. دا کارونه مخکې په سیاسي بنیادونو کېدل، په کلو کې به د خلکو احساسي محرومي ختم شي او دوی به هغه پرمختیایي کارونه وویني چې د صوبائی مالیاتی کمیشن تر فعالېدو مخکې نه کېدل. صوبائی مالیاتی کمیشن ایوارډ د بلدیاتو قانون د لاندې راځي. د خزانه وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې په صوبه کې د دې ایوارډ کمیشن غړي د صوبائی حکومت لخوا ټاکل کیږي چې پکې د بیلابیلو ضلعو استازي او ناظمان شامل وي. د دې کمیشن غړي د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لري او پیسې ضلعو ته د وګړو د شمیر او وروسته پاتې والي ته په کتو ویشل کیږي. د دې وزارت پر ویب پاڼه د 2018 او 2013 کال د خیبر پختونخوا صوبائی مالیاتی کمیشن ایوارډ په اړه خپاره شوی معلومات ښیي چې له دې پیسو ډېرې د غربت کمولو، د تعلیم رسولو او صحت په اړه عامه پوهاوي لپاره ضلعي ناظمانو ته ورکړل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د هغه وخت د بلدیاتو صوبائی وزیر او د جماعت اسلامي ګوند یو غړی عنایت الله خان وایي صوبائی مالیاتی کمیشن 10% فنډ ضلعو ته ورکولی شي او دا پیسې هر څلور کاله پس تقسیمیږي. نوموړی د جولای په دوهمه مشال ریډیو ته وویل
کوزه منیسټر وم یا څوک چیف منیسټر نو د دې پرمولینه هټ کې هغه خپل ضلع یا خپل حلقې ته زیات فنډز نه شو لیږلی. ما خسته وزیر اعظم صاحب د چونکې حکومتونو کې نه دی پاتې شوی نو هغه ته دا پته نشته دی. خو پروینشل فاینانس کمیشن ایوارډ چې کله منتخب ادارې وي نو بیا فعال وي، ځکه چې په هغې کې د ناظمانو نمایندګي، په هغې کې د تحصیل ناظمانو نمایندګي، د ضلع ناظمانو نمایندګي. خو چونکې منتخب ادارې نشته نو پروینشل فاینانس کمیشن فعال نه دی. پروینشل فاینانس کمیشن به اله فعال کیږي چې منتخب ادارې په وجود کې راشي تر څو پولیسي دی حکومت الیکشن د بلدیاتو نه کړي نه بغیر فعالي.
د قانون تر مخه په خیبر پختونخوا کې باید بلدیاتي ټاکنې شوي وي، خو په صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملېدو له وجې تر اوسه پورې ځنډې دلی دي. د ټاکنو کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې اوس به نوې حلقه بندي کوي او کله چې په اکتوبر کې دا چاره بشپړه شي نو بیا به د بلدیاتي ټاکنو لپاره مهالویش اعلانېږي. د پاکستان خزانه وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې صوبائی مالیاتی کمیشن ایوارډ د بلدیاتی ټاکنو ګټونکو سیمایزو چارواکو سره مرسته کوي چې وروسته پاتې کلي د پرمختللو هغو سره برابر کړي. د اقتصادي چارو پوه انور شاه چې په دې اړه یې لیکنې کړې دي د جولای په دوهمه مشال رډیو ته وویل چې دا سیستم عملی شي له حکومت د خلکو ګیلې ختمولی شي.
هغه عضلات فائده ده چې لګوس په دې کې لګه پاپولیشن 50% بیکورڈ نشتے 25% او لیگ اپ انفراسٹرکچر دیں نو کردی فارمولا باندھے کا عمل درآمد وکڑا لشی نو یو خدا رچی آغا عضلات چی کم پدی فارمولا با بیس باندھے آغو دا فنڈ ملاوی گی نو آغو ترقی کولا شی. چونکہ تقسیم پا دیکھنے اقتصادی پیرامیٹرز باندھے دا آغا پاگی پا بنیاد باندھے دے لکدو چی کم دے عام عوام ته د دې فائدې چې کوم ده اب ډیر ای
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې مال د صوبو د مالیاتی کمیشن ایوارډ د فالولو خبره کړی چې نوموړی تیر هفته له وفاقه صوبو ته پر ورکول کېدونکو پیسو یا این ایف سی ایوارډ نیوکې کړی وي او ویلي وو چې صوبو ته د دې فنډ د ورتګ له وجې د مرکز سره ډیر څه نه پاتې کیږي. اپوزیشن ګوندونو ویلي چې حکومت به په این ایف سی ایوارډ کې لاس وهلو ته پرې نه ږدي.
بشیر گواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. کډمور کو په پاکستان کې د دریو سترو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وای د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د یاد ګوندونو استادو مشال لړی ته ویلي چې په ګڼګوندیزه غونډه په یو ګڼګوندیزه غونډه کې به د حکومت ضد تګلارې په اړه هم خبرې کوي. خو دوی په خپلو خبرو کې د اپوزیشن او ګوندونو په منځ کې په ځینو خبرو د اختلافاتو خبره هم کوي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم لری کولو نه بلکې له احتسابه بچ کېدو لپاره راغونډ دي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ شاهد خاقان عباسی دا وکړي چې واکمن تحریک انصاف ګوند سره اکثریت پاتې نه دی او د دې ثبوت دا دی چې کلنی بجټ په ساده اکثریت سره منظور کړل شو. شاهد خاقان عباسی د جولای په دویمه نیټه مشال لري ویل چې حکومتي ګوند ډېر نازک حالاتو سره مخ دی.
موږ به حالات ته ګورو. څومره اتحادیان ناراض دي، څومره شمیر کې حکومتي اتحاد کې شامل غړي خفه دي. د دې وروسته به دې خبرو ته هم پام کوو چې آیا اکثریت ترلاسه کولای سو او کنه. آیا وزیر اعظم اسمبلی ماته کړي؟ دا یو پیچلی عمل دی، دا اسانه خبره نه ده. موږ د احتساب مخ ته ولاړ یو، موږ ته د مصلحت ضرورت نشته.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په قومي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خپلو اتحادیانو په مرسته د 160 ووټونو سره د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ منظور کړ. د اپوزیشن ګوندونو 119 غړو د بجټ مخالفت وکړ. دا وخت په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون 43، د پیپلز پارټي 55، د متحده مجلس عمل 45، د بلوچستان نېشنل پارټي 4، پښتون ژغورنې غورځنګ 2، جماعت اسلامي 1 او د عوامي نېشنل پارټي 1 غړي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په وار وار د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو خبره کوي، خو دا تر خبري غونډو پورې محدود وي. د پنجاب پخوانی گورنر او د پیپلز پارټي مخکښ سردار لطیف کوسا د جولای په 2 منټه مشال اړتیا ویل چې موجوده حکومت به د خپلو ناکامیو له وجې رانسکور شي.
اپوزیشن ګوندونا متحد دی، پدې کې شک نستا. حکومت سره ویژن نستا او نه هم سره د هیواد مشت شکول لپاره فارموله نستا. زما خیال نه دی چې ولس به موجوده حکومت نور برداشت کړي. د کال اخیره پورې به ولس سړکونو ته راوځي.
خو لطیف کوسا مشال اړوي ته دا هم ویل چې یو اپوزیشن ګوند په خپل غړو کنټرول نه لري، خو نوموړي د دغه ګوند نوم وانخست. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي وروسته د متحده مجلس عمل تر ټولو زیات غړي دي. د 2013 کال د جولای میاشتې عام انتخاباتو رئیس د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد مظاهرې او پرلت کړي. د جمعیت العلماء اسلام فی په اسلام آباد کې په 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د ازادۍ په نامه د حکومت ضد لاریون کړي وو. د یاد ګوند یو مخکښ حافظ حمدالله د جولای په 2 منیټه مشال اړو ته ویل چې اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم انتشار موجود دی او د دې ګټه حکومت ته رسیږي.
کله صدارتي انتخابات وو په هغه کې هم اپوزیشن تقسیم وو، کله چې د وزیر اعظم انتخابات وو هلته هم اپوزیشن تقسیم وو، چې کله د ایکسټنشن د آرمی چیف مسله راغله هلته هم د اپوزیشن قبله نه وو معلوم تقسیم وو، بیا د چیرمن سینټ په باره کې چې کله د ووټنګ مسله راغله هلته د اپوزیشن اکثریت وو، لیکن اکثریت په اقلیت بدل شو، د لوی جماعتو خلک ولاړو. لحاظا د اپوزیشن په صفو کې هم انتشار او اپراته پرېده. نو زه دا ویلی شم چې یو طرف ته د حکومتي پارټي په صفو کې او د هغه د اتحادیانو سره هغه اعتماد نشته چې د هغه په نتیجه کې حکومت مضبوط وي. او تا د عمران خان تقریر واورېدی د نن څه 3 ورځې مخکې 4 ورځې مخکې، د هغه څه چې کومې اشارې دي هغه د کمزوري علامات.
د حافظ حمدالله په خبره موجوده حکومت مکمله ناکامه شوې دی. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو په اړه ویلي ول چې اپوزیشن جماعتونه د هیواد لپاره نه بلکې احتساب څخه بچ کېدو لپاره رایوزه شوي. که چېرې وزیر اعظم عمران خان دغه ګوندونو ته NRO یعنی قومی جوړ جاړې لړکې رعایت ورکړي نو بیا به د وزیر اعظم ستاینه کوي. دوی د حکومتي اتحاد کې شامل ګوندونو په منځ کې د اختلافاتو خبره هم رد کړه. د حکومت یا د وزیر اعظم عمران خان په اړه په میډیا کې ګنګوسي روانې دي او دا ګنګوسي هله زیاتې شوې چې د جون پر 13مه وزیر اعظم عمران خان قومي اسمبلی بجټ اجلاس ته د وینا په موقع وویل چې نوموړي هیڅ کله دا نه دی ویلي چې د ده کرسۍ مضبوطه ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غواګي کوم د امریکا دفاع وزارت لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی رپورت زینو کارپوهانو د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړی دی. د جولای لومړۍ نیټې په راپور کې دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې د وسلوال ډلې القاعده سمزي څنګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په مشتو امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فروری په 9 په دوحا کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم شامل و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې په بهیر څه ممکنه اغیز کولی شي پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ دا راپور و.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خبره کړې رپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنی چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت نا وخت کتنی کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی. خو د امریکا دفاع وزارت تازه رپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي رپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږي نشټوالی په ګوته کوي.
کتا چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره او دوی داسې انزور وړاندې کول هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ که د پینټاګون رپورټونه وګورئ که تاسې د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې د تیرو دوه درې اونیو کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی. هغه بیا په تقابل کې قرار لري په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله لري. د سولې بهیر د پاره دا ده چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کبله امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه وسلوالی ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څیړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
امریکایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني چون چې دوی باید تر انتخاباتو پورې د ټرمپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابي ځان ته کریډټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفي تاثیر په سولې باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا پاسپورټ یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن د جولای پر لومړی نیټه په ټولو صوبو کې د نو حلقه بندیو اعلان وکړ. د کلو په سطح دغه نوی حلقه بندی به په قبایلي ضلعو کې هم ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه د حلقه بندیو حتمی فهرست به د روان کال په اکتوبر میاشت کې جاری کوي او د دې وروسته به د بلدیاتي انتخاباتو نیټه اعلانوي. بلخوا د بلدیاتي نظام ځینې پخوانی ناظمان وایي باید الیکشن کمیشن د حلقه بندیو کار نور ونه ځنډوي. په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو آئینی موده د 2019 کال د اگست په 28مه نیټه پای ته رسیدلې وه. پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د جولای پر 2مه نیټه مشال ریډیو ته وویل د بلدیاتي ټاکنو لپاره به د جولای د 6مې نیټې نه د ټولې صوبې د کلو په کچه یا د ولج کونسلو او نیبرهډ کونسلو د حلقه بندیانو کار پیلوي. خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو د قانون تر مخه د بلدیاتی حکومتونو د څلورو کالو آئینی مودې تر ختمېدو وروسته د یو سل او شلو ورځو په آئینی موده کې باید ټاکنې ترسره کړل شي. خو د صوبې الیکشن کمیشن وایي د قبایلي ضلعو په صوبه کې د شاملېدو وروسته د بلدیاتی ادارو د نوو حدونو د ټاکلو لپاره طریقې کار جوړولو وخت واخیست. بلخوا د برادر یو پخوانی ناظم صاحبزاده فصیح الله د جولای پر 2مه نیټه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په زیاتره ضلعو کې د کلو په کچه یا ولج کونسلو کې لوړاند نه حلقه بندیانې شوي دي او پای تا کار نور پونه سندول شي.
د ولج کونسل اصل کې کوم نظام چې د زیاده الیکشن لپاره پېښ دی نو زه په اړه نه ټکونه کوم چې دا د مناسب نظام پېښ دی. هم د څه کې چې د بریټلر زو یو د څه کو تحصیل او ولج کونسل نو یو الی دی د څه کې دا نه خطا کړی دی کوم چې د بلدیاتو مین مرکز دی د لکې کوم د څه ګون مې ته ویل شي د حکومت ورته ویل شي د یو د ولج کونسل په څه تمامه د کوم حال کې باندې یادو بسر د ولج کونسل په څه تمامه
د سوابی ضلع پخوانی ناظم محمد زاهد جولای پر 2مه نیټه مشال ریډیو ته وویل باید الیکشن کمیشن د حلقه بندیو کار د دوی د ضلع حکومتونو د ختمېدو وروسته په خپل وخت کې ترسره کړی وو. بلخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي دوی به د اکتوبر میاشت کې د حلقه بندیانو د حتمی لیست جاری کولو وروسته د بلدیاتي انتخاباتو نیټه اعلانوي. په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال د مئی په 10مه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شوي وو چې آئینی موده یې د 2019 کال د اگست په 28مه نیټه پای ته رسیدلې ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ.
له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشرولی ته تاسو غوږی کډمو د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختیا ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د کورونا وایرس وبا له وجې په نړۍ کې د سیلګرۍ څنګه ته د شاوخوا 2.7 ارب ډالرو تاوان رسیدلې دي. بلې لوري ته د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو ټولنه وای د بندیزونو له وجې ورته د 3 ارب روپو تاوان اوختي او د سیلګرۍ له کاروبار سره د تړلو شاوخوا 12,000 کسانو روزګار له خطر سره مخ دی. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلګرۍ له صنعت سره تړلې ستونزې څنګه هواروي ځواب یې د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختیا ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې د کورونا د وبا له کبله د سیلګرۍ صنعت ته خوښه د 1.2 ټریلیون ډالر تاوان رسیدلې دی او په اغیزمنو شو هیوادونو کې د بیروزګارۍ شرح 19% ته رسیدلې شي. ادارې ویلي چې د لړۍ هم داسې روانه وي نو تاوانونه 2.2 ټریلیون ډالر ته پورته کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان 2006 کال په پاکستان کې د سیلګرۍ کال بللی دی او د جون په لومړۍ نیټه یې د سیلګرۍ د سند د پرانستلو اعلان هم کړی دی. د خیبر پختونخوا په سیلاني سیمه سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي چې یو خوا وزیر اعظم د سیلګرۍ د حل زلو د پیل اعلان کړی دی او بل خوا حکومت خلکو لا اجازه نه ورکوي چې سوات ته لاړ شي.
بدقسمتی دا ده چې سفارشي خلک چې هغه د انتظامی خلک یا د نغو میلمانۍ یا د غوپی ملیزی یا د آرمی یا د پولیسو کم خلک سرکاری گیسٹ ہاؤس دي هغه هوټل کې دي پایګ خوب دونه پی ملیز دي دونه خلک دي چې پایګ سیوا شي نه بیا مقامی هوټل او التنه کمرې اخلي او هغه التپاتیکي په دې وخت کې د 3 ارب روپونه د سواد د هوټلو د کرایانو د یوټیلیټی بلز او د مزدورانو په تنخواه کې توان نه وشو او کم انکم چې کېدو ناغه د دې لسچند به په ناغه توان وشو.
په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د مرکز سیړنکار ډاکټر عبدالصمد وایي چې پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا د فطرت د ښکلاګانو سره سره د مذهبي او کلتوري سیلګرۍ ډېر صلاحیت او ځایونه لري خو په دغه اړه تر اوسه په کومه جامع پالیسۍ کار نه دی شوی. نوموړی زیاتوي چې که حکومت پرمختګ غواړي نو سیلاني سیمو ته د سړکونو جوړ کړي او سیلانیانو ته د امنیت او اسانتیاوې ورکړي.
ریلیجیس ٹورزم چې کوم دی یو ډیر امپورټنٹ فیکٹر دی خاص کر د بودیزم چې کوم دلته کې او باقی مذاهب چې کوم دلته ټورزم په مخ کې بوتل پکار دی هغه زمونږ پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې مخ کې بونه تو سواد کې د ایئرپورټ حالات تاسو پړوان دی باندې دی لکه ډیر حد پورې اکثر بند وي د چترال حالات ایئرپورټ چې کوم دی کله بند کله کولا او مو سره چې کوم دی د متبادل لاره چې کوم ده چترال والا دا خو بیا هم جمع سره مسالې پغې کې راضي او مکمل لا کمپلیټ چې کوم دی لواری ټنل لا نه دی شوی. دې سره چې د روډ کنیکټیویټي چې کومه ده دا جب حال پکار ده او بحال سره سره کوشش پکار ده چې فیسیلیټیز ورک لشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د سیلګرۍ وده په لومړیتوبونو کې دا او په دغه لړ کې د سیلګرۍ او کلتور د وده لپاره یو خپلواکه اداره هم جوړه کړې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان وایي چې دوی د ملکن په بیلابیلو سیمو کې د سیلګرۍ د وده لپاره په یو شمیر لویو منصوبو کار پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د دوی ډیره توجه د سړکونو په جوړولو ده.
یو مین میگا چې کوم دغه اغستې د نوو مهابند دی چې باقي په اربونو روپو باندې هغه ته چې کوم روډ شروع دی کیمپینګ پارٹ زور پکې ولګېدو نور چلته کې مطلب د ټوریزم سره د دې سره ریلیټډ څه څه دي پروجیکټ کې دننه نو هغه ته شروع دي. علم زموږ سره بهترین سپارټ ته یو تاریخي ځای دی په بنیاد کې هغه ته اوس مونږ چې کوم یو بهترین منصوبه د هغه شروع کړی دی. یو روډ ورته مونږ مرغزار ټو علم چې د هغه لینت 7 کیلومتر دی د هغه ټینډر شوی دی هم 260 ملیون پروجیکټ ته په هغه باندې کار شروع دی او بل ورته مونږ چل ټو علم د دې طرف نه چې د 13 هفته کې لاسو ځکه ما دا غیر افتتاح کړی و په غیر باندې مخ په سپیډ سرکار شروع دی 160 ملیون د غیر کاست دی.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې د امنیت د خرابې وضعې پوځي عملیاتو او سیلابونو له کبله د سیلګرۍ صنعت ته له وړاندې ډېر تاوانونه رسېدلي دي. د هوټلونو اتحادیه وایي چې حکومت یې د ستونزو د هواري لوزونه کړي دي خو لا تر اوسه یې پوره کړي نه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته غوږ کې موږ په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارو د دفترونو د 2013 کال د دسمبر راهیسې تړلې دي. د حقوقو فعالان وای د ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګړي د کمیشن له قانون سره سم د دفترونو باید پرانستي وي چې خپل کار وکړي شي. د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وای د دې ادارو عمومي مشر سوکی لا هم له شپږو کلونو راهیسې خالی پرته ده. چارواکي د دې ادارو د غیر فعال کېدو یو شمېر وجوهات ښایي او هوډ لري چې ژر به دغه دفترونه بیا پرانیزي. شبیر احمد جان نور تفصیل سره.
په خیبر پښتونخوا کې د 13 شپږو کالو راهیسې د چایلډ پروټیکشن یا د ماشومانو د حقونو د تحفظ صوبای کمیشن مشر سوکې خالی پرته ده. بلخوا 2013 راهیسې په 12 ضلعو کې بند شوي د ماشومانو د تحفظ یونټې یا ادارې هم لانی دی بحال شوی. د ماشومانو د حقونو او خیګړې لپاره په خیبر پښتونخوا کې کارکونکي د غیر سرکاري سازمان ګروپ ډیولپمنت پاکستان غړي عمران ټکر مشال لیډو ته وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو ته تحفظ پاړه سنجیده نخکاری. دی وایي ورځ تر ورځ په پاکستان کې د ماشومانو په ضد تشدد کیسونه کې زیاتوالی را روان دی خو دغه بند شوی ادارې هم نه دی بحال شوی او نوې هم نه دی جوړ کړی شوی.
خیبر پښتونخوا کې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن په 2011 کې جوړ شوی دی. قانون لاندې جوړ شوی دی په 2014 کې چې د دې چیف کم لیګل عہده وا اټانموس با اختیار عہده وا خالی شوی دی. شپږ کال شو چې دغه عہده جلا نو دا خالی ده. دغه شان د 2012 نه راوخلا تر 2018 دسمبر پورې په خیبر پښتونخوا کې په 12 ضلعو کې چایلډ پروټیکشن یونټ شوی دا بحال وی فعال وی. هغه فنډینګ یونیسف بند کړی دی. دا هغه نه دیخوا په 15 ضلعو کې تر دې وخت پوری یو چایلډ پروټیکشن یونټ نشتا او دا قانون خلاف ورزی ده. ځکه چې قانون د دغه یونټو په هر ضلع کې د قیام غوښتنه کوي.
نوموړی جاتوی چې تیر کال د دغه یونټو د بحالۍ لپاره حکومت د پنګو منځوري هم ورکړې ده خو ولې هغه پیسې ونه لګولې شوې او د نوې برتو لپاره چې کوم اشتهارات شي وو د هغې هم خوشه اته میاشتې شوې خو لا هیڅ پته نه لګي.
په 2019 جون کې خیبر پښتونخوا د 12 ضلعو د چایلډ پروټیکشن یونټس د بحالۍ لپاره 3 کروڑ او 1.5 لک روپۍ جاری کړې وې ورته ورکړې وې کمیشن ته چې دا یونټ بحال کړي. دغه شان بیا په اکتوبر نومبر کې یو اشتهار وشو چې د دغه 12 ضلعو زمین چې دی دا غیر لپاره درخواستونه او مختلف شو چې دا یونټ چې دی په 12 ضلعو کې دا بحال او فعال کړی شي. خو نن تقریبا د دغه اشتهار هم اتم یا شو شوی
ولی په دې لمو چې کله دا چایلډ پروټیکشن او ویلفیر ادارې او د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یو چارواکي اجاز محمد سره تماس ونیول چې دغه یونټ ولې لا تر دې دمه نه دی بحال شوی او یا نوې برته نه دی شوی. ندوی دریس خپل کړو چې اول عدالتي مسله وا او اوس کرونا لواجې دغه عمل د ځن خکار دی.
خبر دا سره چې په دې والے سره طریقه 31 مارچ 2019 پورې موږ ته ډون ایجنسی سپورټ 57 سره موږ دا اوچلو. بیا موږ فرانشل ګورنمنت چې کوم دی په دې کې موږ اپریشیټ کوو چې فرانشل ګورنمنت زموږ ریکوست چې کوم دی را میټلایز کو او بار ډیسټریکټ ته پر زموږ لپاره بجټ الوکیټ کو. ٹھیک شه جی. خو خبر دا سره چې مطلب چون کې چې موږ پروجیکټ ملازمینو اغه دلو های کورټ ته د پرمننت کېدو لپاره ٹھیک شه جی اغه ته سټیټس کو ملو و د های کورټ نه نو په دغه وجه باندې دا پروسس کوم دی هغه مونږه اپوینټمنټس نشو کولای تر هغه پورې چې های کورټ ډیسیژن نه راغلی. اوس د لاسټ نومبر چې کوم دی په دې کې د های کورټ ډیسیژن راغی نو مونږ چې کوم دی سیسونو پراپر اډورټایز کړو. بیا خو پکې اوس دا کرونا وایرس دا ایشو رااله مونږ کوشش ته و چې مطلب هغه پروسس چې کوم دی زر تر زر اوشي دا اپوینټمنټ کوم دی زر تر زر اوشي په دې وجه چې مطلب موږ ته بل سټو کې سټاف ضرورت ته.
په 2012 کې د هغه وخت د پاکستان پیپلز او عوامي نېشنل ګوند صوبایي حکومت دا خیبر پښتونخوا په اتو او بیا په سلور نور ضلعو کې د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن 2011 لاندې دغه ادارې جوړ کړې وي. بلخوا د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر قانون تر مخه صوبایي حکومت پابند دی چې د صوبې په 15 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره دغه ادارې جوړ کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږ په پاکستان کې د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د مارچ له نمای څخه د مئی د لومړۍ اونۍ تر پایا عمومی ټول بند وو. تر دې وروسته حکومت ټول بند نرم کړ، خو خلکو ته یې د لازمو احتیاطونو سپارښتنه کړې. وبای حالاتو او ټول بند په پاکستان کې د خلکو ژوند او کاروبارونه اغیزمن کړي. په دې کې چایخانې هم شامل دي. په سوات کې د چایخانو مالکان وای کاروبار یې ځکه هم اغیزمن شوی چې اوس خلک د هوټل یا دکان دننه چای نشي څکلی، بلکې یوازې یې په ور کې اخلي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
د منګوري په بازار کې د تیرو شلو کالو راسې چای جوړونکي دکاندار اصغر خان وای چې د کرونا وایرس لوجې کاروبار د تیرو سلورو میاشتو راسې ډیر خراب شوی دی. دی وای چې تر شلو پورې ورسره مزدورانو کار کوو، خرچي هغه رنګ دي خو وټکې ډیر پریوته.
کرونا نه مخکې چې دی نو سار د ځانونو سره کولاو کو کار او د شپې د لسو بجو پورې به چلېد. چای به پر پخوله، پراټې به وي، انډې به وي، چولې به وي، املیټ به وس چې دینو سیب دغه چای په خو پراټه او کسان هم کم شي را سره. اپته چې دینو یو مزدور کارو کې بیا غل شوټي ورکو اپته بل راشي. هر یو کس ټری پون کې چیرې کار لدر زم ورته یاره کار نشته، د حالات خراب.
د چای په دکان کې کارکونکو عباس خان وای چې د مردان نه د روزګار لپاره سو کالوړان دي سواته ورغله. د کرونا ټولبن لوجې د سره د نورو کاروندانو روزګار هم خراب شوه دی.
لاکډاؤن دے کار تمنا پوری دی زیادہ سر روپئے دے گھنٹے کار کو او بجے چھٹی کی گئی او مخ کے وقار شوگر دے ہو اس کار کم شے او کار کار تمنا پوری دی زمو تنخواہ کم شے دا کنا کار تا مخ کے 700 روپے را کو 300 در نیم سو را گئی ہاں خرچہ نہیں چلے گی بس اللہ پاک چلے نو او شی بل کو روان دے.
د چائے دکان مالک سرتاج وای چ حکومت اعلان کڑو چ مالکان با د دکان کرایا نہ اخلی، ولی د خراب کاروبار لوجے کرایا ورتا پسردا نور خرچی هم روان دي.
پیکانوې زمون په خپل خرچی دي، د وړو تعلیمونه دي، پیسونه دي، ډاکټران دي، غم خادي ده. کوی مونږ تازه کوی مزدوري وکي دیاړي وکي مونږ بس خرو دوی کرایې نه معاف کول نشته. دا خو زمون سره تقریبا د شل پنځه شو کال نه پاتې دي. راته دي چې کار خشي دوی راکوي با پریدو نه وای راکوي با.
د منګوري په بازار کې پلاسګاډي کې میوه خرڅونکې لطیف خان وای چې د ورځې دوا یا درې واره چای سکي. وړاندې به د چای دکان ته لاړو، دمه به هم وکړه او د چای نه به خوندونه هم واغستل.
نو یار مونږ په کاروبار کو د چای هوټل چې کې می کولاوې نو مونږ بدل ته په کار کې ستلو شو. حالت ولکстат په درې مرګري کې نه ستو چای مې به اوس کړه لګ آرام بو کو اوس یار چې هوټل کې حالت دند سوک ناشته نه پریږي. مجھے باہر دل تک چھ راؤنڈ نو یو کپ چھ پچینک کے لگ چھ راؤنڈ اگر 35 روپے باندے کپ راکے.
د ضلع سوات په اوه تحصیلونو په بازارونو کې د چای په خولو دکانونه تیار چای خرڅوي چې پکې په زرګونو خلک پر روزګار دي. خو د کرونا ټولبند لوجې حکومت په چای خانو کې دننه چای سکلو بندیز لګولې چې ورسره دغه یو شمیر کاروندان د بیروزګارۍ سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د پاکستان د موصلاتو محکمې په هیواد کې پر یو آنلاین لوبي پب جی باندې د سمودې لپاره موقتی بندیز لګولې دي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د شورو په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې د خلکو لخوا د شکایتونو پس یې پر گیم د بندیز فیصله کړې. اداره د شکایتونو په حواله وایي چې دغه لوبه د ماشومانو وخت ضایع کوي او د هغوی پر جسمانی او ذهني ودې منفی اثرات پرې باسي. د نفسیاتو ځینې ماهرین وایي دغه شان لوبې په ماشومانو کې ذهني مسلې او د ځان وژنې رجحان پیدا کوي. خو بیا ځینې ځوانان وایي چې دغه لوبه د خودکشۍ وجه نه ده، بلکې د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې دي چې باید توجه ورته ورکړل شي. نور تفصیل له پېښور د شبیر مجان پر رپورټ کې اورو.
د طب او نفسیاتو پوهانو تر مخه دا ډول گیمونو د ماشومانو او یا پزوانان هم غټ نفسیاتی منفی اغیز هغه غورځيږي کله چې دوی تر ډیره وخته دا گیمونه کوي او بیا په دغه کې د نور ملګرو یا سیالګرو سره د مقابله په وخت د ناکامۍ سره مخ شي تل وجه دی بیا د ذهنی فشار ښکار شي. د لیډر ریډینګ روختون ډاکټر سید عزیز مشال لیډو ته وایي
پبجی دا یا چې کوم هم گیم دی خو چې کله یو ماشوم ورسره جنون حد تک مطلب لکه هغه کې انوالف شي او هغه ټوله ورځ او شپه چې دا هغه صرف دغه گیم ته ناست وي نو ظاهر ده هغه چې په مایند کې چې دی د خبر ناست وي که نه نو ډیفینیټلی چې دی ماشوم ابیلیټیز هغه ورسره افیکټ کیږي چې مطلب هغه کوم ټایم به سبق ته ورکوي هغه نشي ورکولی بل هغه چې کوم ټایم به کورولو ته ورکوي هغه نشي ورکولی هغه چې کوم ټایم هیلتی ایکټیویټیز ته مطلب ایکسرسایز ته یا کرکټ شو فوټبال شو یا والیبال شو هغه ته نشي ورکولی نو بالکل مایند باندې افیکټ اچھی ڈپریشن تزی.
بلخوا دغه گیم کون کی دریش کلن عمر علی چې د پیشینه انجینیر دی وای چې د وخت خطی رولو او د ملګرو سره د رابطو دا یو خو لار ده.
زما تقریبا یو نیم کال شو چې ما دا گیم ډاونلوډ کړی دی او زه کوم خو ما ته لکه داسې فیل شوی نه دی چې یا په دې کې د اډکشن سی دی یا په دې کې چې کم دی داسې سی دی چې په دې باندې به یو کس ډیپرسډ شي او هغه به خودکشي کوي. زمونږ په ملک کې ټولو نه غټه مسله چې کم دی نو هغه د ایجوکیشن سیستم دی. ایجوکیشن سیستم د لاسه صرف په یو ټی پشاور کې د تیر چار پنځ سال کې مونږ سروے وکړه نو مور دین 40-50 سټوډنټس هغوی خپل لایف چې کم دی د سټرس لیول د لاسه چې کم دی نو هغه دوی بیللی دی نو دوی خپل ایجوکیشن سسٹم نه ټیک کوي. زما خپل ډیوټي وشي نو چې زرا شمه نو پارکس بند دي جم به مې کو جم بند دی نو دا گیم چې کوم دی هغه فرینډس سره چې کوم دی نو کنیکټډ شو. زما فرینډس په سویټزرلینډ کې دي څوک په یو کې کې دي څوک په دوبۍ کې دي نو مونږ ټول را یوځای شو یو ګروپ شو نو مونږ په هغه کې ګپ شپ لګوو او هغه باندې چې کوم دی نو لکه مونږ خپل هغه سټرس لیول ډاون کو.
بلخوا د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکو سره مو د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو ویل چې د ایمیل د لارې به تفصیلي جواب راکړي. یاد ادارے خپل یو بیان کې د جون په وړمبه ویلی دي چې د هوا ځنی برخونه شکایتونه راغلي چې ماشومان د دې عادی شوی وخت هم ځای کوي او د دوی په ذهنونو او صحت منفی اغیز هم غورځوي. شلکلن عرفان الله چې د باچا خان پوهنتون د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ زده کوونکی دی وایي چې د ذهنی فشار یو وجه دا هم ده چې د گیم یو خاص مشن سر تر رسولو لپاره مخصوص یا ټاکلی وخت وي.
30 منټس یو مشن وي طالب سل کسان په یو پلان کې کینی دی که سلور ستا ملګری وي او دا باقی پاتې دا انیمیز ورته وي دا ستا دشمنان وي تا به یو خاص ځای ته بوځي هلته به تاسو وغورده په چترۍ به ترې کوشي او بیا به ځان له منډه وي ځان له به ګنز ګوري یو ځای ورکړی وي مین ځای هغه ځای ته به ځان رسې ستا چې کوم ملګری وي ته به دا نور ولې او هغوی چې کوم دی تا به ولي بیا دې کې سرکلي وي دغه سرکلو دوه منټه سرکلي هغې نه به هم زر زر ځان وباسي یو ځای کې ودرېدې نه شي. نو د اډکشن دی کې مین دغه دا داسې سړی پیل کوي چې ځان له ناستې ته به جوړ ما اولی او اوی چې ته اولی ته به جوړ زه ریل کې سو کولم دغه چې تاسو به ریل ګن وی ار سب بالکل تاسو داسې گیم جوړ کړی چې ته به ځین کې چې زه جوړ بچر ته جنگ لته لیم بیا چې ته مل شي سړی ډیر زیات خای پورې ډیر زیات پریشان چې خو بس او وجل شي.
د مردان اویس خرنی وای چې دی په قامی او نړیوال کچا د پبجی ټورنمنټونو کې برخه اخلي او د نورو گیمونو په شان د پیسو ګټلو دا هم یو مهمه ذریعہ ده.
دا اوس یو ټورنمنټ شروع شي د پبجی ټول خلکو په کې سیشن کړی دی مونږ هم کړی دا غي انعام چې کم دی $10,00,000 انعام دی دا غي نو خدا چا وګټو زه خو هم دا غي د ټول ټیم را ژوند بدل شي ټول پاکستان پای کې انټری کړی دا پر سری ریډ بول ټورنمنټ په پاکستان کې خو ډی وری نشو دا غي نو وخت مایلو ولا په دې کې انویسټمنټ کو ټورنمنټ سوف کې خدا چې سوه غټي هغه ته په لکو روپیه ملایږي $10,00,000 نه کم انعام دا غي نشته وینر دا پاره لگا دومره دا کې خلکو په فیوچر جوړ شو یوټیوبرانو ګوره د میاشتې یو نیم دوه لک روپیه خبره مو کې ټیک
دا دا ڈول گیمونو دا نفسیاتی او منفی اغیز پاڑا دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نبیلہ رحمان وائی
یو معشوم دے آئے تھا موٹ پلر موبائل ورک یا پبجی کئی پبجی کی آگا دا گوری چیز با منڈے وام پسٹل برا سرائی انزا با ڈزے کوم ان بل انسان با مرشی ریوارڈ دا پارا یو انسان ریوارڈ چې وته ملاویږي یو گیفت نو دای بیهیویر ډیر زیات سترینتن کیږي دا سی اډلټس ته پارم دی فرینډ سره زما گیم دی او هو کما اون غټل سو فرینډز برا پورې خان دی سټریس چې دی انسان مینټل اکټیویټیز ډیسټراکټ کوي نو اخر کې ما خبر راځي چې هر یو شی چې ذاتی کیږي سیوا کیږي هغه ډینجرس یا خطرناک نو آی ګیس چې پب جی د وجه ډیر زیات سوسایډز وغیرہ زکه کیږي چې دا د انسان مینټل لیول بیا مینټل لیول خبره ده
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه ډیر ماجومانو ځانونه هم په دی وجه وجلې یا د وجلو هڅه کړی کوم واړه چې د گیمونو کې سخت اموخته کېدو او بیا د سیالو ورستو په سیالیا کې ناکام شي سورج وړاندې لاهور های کورټ پی ټی اے یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چارواکو ته امر کړی چې په دې اړه شکایتونه ووري او عدالت ته په 9 جولای رپورټ ورکړي بلخو د پنجاب لاهور خر د پولیسو مشر هم د جون په 23 یاد ادارې ته په دغه گیم د بندیز خواست کړو پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی دا وخت په ټول پاکستان کې په دغه پبجی گیم باندې عارضی بندیز لګولې دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
دا پښتو ژبې هنرمند میراوس وای دی د مزا سره سره د نشو پر ضد مبارزه هم کوي میراوس 2 کال وروسته یو واری بیا په ممندو کې هوټل پرانستی دی میراوس په هنرمندانو هم غږ کړی چې دوی دې یوازې حکومتي مرستو ته نه کینی بلکې واړه واړه روزګارونه دي شروع کړي میراوس د خپل هوټل د لاري د سیمې د 60 نه زیاتو ځوانانو ته روزګار هم ورکړی دی نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو چې د میراوس په ټوکی پیلېږي دغه ټوکا میراوس په دې خاطر وکړه چې د ده په وینا خپل مشر ورور به نشي کولی او د خپلو ټوکو د نشونه واړو دغه خووی چې هر څوک چې نشه کوي نورې پرېګ دی
یو خبر دمو هغه ته یو بینر لګېدل دی باغې مالک لري نشه او نالت دی او حرام هم ده دا بینر چې دی ما سره حکومت په دې کې سمرسته نه دا کړی په ټیلی ویژن باندې د دنیا کې پاکستان کې نه په دنیا کې د ټولو نه اول قدم د منشیاتو خلاف دا میراوس کوي او دا پروګرام ما دونیم کال چلولې
بیګا د شپې میراوس ته یو ورن لاندې په سرو کلیږي د خپل هوټل د پرانستې په محل مشال ریډیو ته وویل چې 2 کال وړاندې په بر محمد کې د خپل هوټل پریښو خو د محمد د خلکو مینه وه چې نن یو ور بیا راغلی هغه وخت میراوس خپل دښمنۍ وه چې اوس پکې روغ جوړې شوې دي 2 کال پخوانی یو کیسه هم شریکه کړه
چې یو ځل زمونږ نو داسې اخوا ته چې ته چاډه ځې وکړې په سړک کې هله خبر شي میراوس چې وشت چې ګورم زه په ځای ډاکټر نه راخطا دي او خو اصلې مو سره دي میراوس کم دیکھو کل ما کاکا تو کو چاندی تو کو چانی مشتے چیز ایشتے وینو دم دا استام بخیتے کوئی خوی پتا خو بزمونگا بلکل جامی ہوسی خو ما دقا جائے کے دیر دا عزت زندگی تیرا کرے دا خلق ترنا نا پورے دا ما دوم را قدر و عزت کئی پل مڑے جو اندے و سرکو
میراوس وای چې هر وخت چې د خپل روزګار شروع کړي د 60 نه زیات نورو ځوانانو لپاره هم روزګار ورکړي د هوټل د پرانستې دی غونډله سیاسي سماجی او د پارلماني غړو نه علاوه ګڼ شمیر عام خلک هم ورغلي په دغه کې د عوامي نېشنل ګوند محمد مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن هم شامل وو
زمنګ په دې پښتونخوا کې فنکارانو ته او شاعرانو ته او داسې تنظیمزاد د سټیج د 300 ته هم دي زه د حوصله تم سلام کوم او ورسره داس منه ما وخت په خپل تقریر کې مکړه را چې د هرې مسالې ته هر دفاع ته به منګه ولاړو میراوس د ادب د زما د پښتو د جبې یو زلندستور دی او د دې ستوري دفاع په هر پښتون باندې فرض ده
میراوس زیاته کړه چې د ناروغ هم دي خو د روزګار په لار کې خپل ناروغي خن نه دی بللې دوول چې د خپل عمر د اخیری وخت پورې و روزګار ته دوام ورکوي
زه هغه ته دا پیغام ورکوم کنه چې یوازې سندرې نه دي دغه د رزق د ګټلو ډېر لارې دي یوازې دغه تم کې نه کنه د سره سره ځان نه کاروبار هم کوي کنه او د سره په دغه ته ناس چې موږ له حکومت سره کوي نو هغه ته زه دا خواس کوم چې مهرباني وکړي زه تاسو نه زیات غریب یم پټولو لکه خپل روزګار مې رانیولې بچی مې په روزګار کړی دی او د 60 روزګار مې نور نه ځان سره پیدا کړی دی بیا هم بیا هم وایم ټیک ته حکومت هم سره موږ سره هم کړی دی امداد خلکو سره هم کړی دی موږ حکومت نه څه ګیله نه کوو خو ګیله موږ دوی نه کوو د دې فنکارانو را چې خامخاص روزګار ته توجه ورکړي کنه
میرا وس وای چې دې به کوشش کوي چې د محمد په هر تحصیل کې هر 2 ورځې پس خلکو لور شي او ځوانانو ته د نشو ضد
تبلیغ وکي. شانواز ترغزه مشال ریډیو یکاون.
چزال تناسم یو بوډا راغی و زیا مخک خو یوز ډیر خراب شیم ما کاکا دا ما شوګر دی اپ غوګونو کونو اخخه ډیر شکر دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio